امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن یک شنبه ده د 1301 کال د سمبولیه د میاشتې 15مه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 14مه کیږي په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د افغانستان د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي په اندونزیا ایران او ترکیه کې د افغان مهاجرینو وضعیت خراب دی خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان
السلام علیکم د پاکستان د بارنۍ چار وزیر شاه محمود قریشی پرون د شنبه په ورځ په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی اجرایی رئیس عبد الله او خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره لیدکاته کړی دي د ترڅنګ د پاکستان پلاوی له افغان پلاوی سره ملاقات کړی او په دواړخیزو اړیکو تجارت او نورو امنیتي چارو یې خبرې کړې دي د په پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومت د رامنځته کېدو وروسته د یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي لومړنی بهرنی سفر دی د خبر تفصیل د مشال رادیو په دې رپورت کې اورو
په کابل ته په رسیدو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د شاه محمود قریشی هرکلی وکړو د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکړي چې په صدارتي ماڼۍ کې د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره ولیدل او د دې وروستو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ملاقات وکړ چې 15 منټو پورې جاري وو په ملاقات کې په دواړو اړیکو او په نورو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وشوې د پاکستان او افغانستان پلاوه هم تر یو نیم غنټې پورې مذاکرات وکړل د پاکستان رسنۍ وای په ټولو موضوعاتو ډیر په مثبت ډول خبرې وشوې چې پکې دواړو اړخیز تجارت په افغانستان کې امن راوستو کې د پاکستان کردار د پولی نظم او په جلال آباد ښار کې د پاکستان کونسلګری بندولو موضوعاتو ترڅنګ په نورو چارو هم خبرې وشوې
په امریکا کې د فلورنس په نوم سمندري طوفان د جنوبي او شمالي کیرولاینا ایالتونو ته رسیدلی دی د دې طوفان د شدت کچه که څه هم کمه سوې ده خو بیا هم سخت بارانونه ورولي او تیز بادونه ورسره مل دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه د 1 میلیون کسانو برېښنا قطع سوې ده د رسنیو د راپورونو له قراره تر اوسه د یو ماشوم په ګډون یولس تنه د دې طوفان د وجې مړ سوي دي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې په کورونو کې دننه پاته وي او سړکونو ته دې نه راوځي او د اوبو د لرې اوسي
وی فیس والز اف واټر ات اور کوست الونګ اور ریورز اکراس فارم لند
موږ په خپلو سوایلو سندونو په زراعتي ځمکو په شارونو او شارګوډو کې د اوبو د دیوالونو سره مخامخ یو د ژغورنې د عملی کارکونکو کی سوالو ته پنځدی پرتو سیمو کې د هغو خلکو په سیګرزي چې په خپل کورونو کې بند پاتې دي د هوا د حالاتو کارپوهن وایي چې طوفان به په درو ورځې کې دومره بارانونه ووروي چې په عامو حالاتو کې دومره بارانونه پاتو میاستو کېږي دغه راز په فلیپین کې هم د مینګا هډ په نامه طوفان د هیواد شمالي برخې سختې ځپلې دي او څو کسان وژلي دي دغه طوفان د شدت کچه د امریکا د فلورنس طوفان څخه هم زیاته ده د باد سرعت 125 میله په یو ساعت کې دی او طوفان کچه 4 درجه ته رسیدلې ده دغه توپان پلازمینې منیلا برېښنا هم کته کړي او هغه کورونه تباه کړي دي چې د سپکو سامانونه جوړول په اوس ډول سوي دي چې د تیارسي په حال کې اوسي د هیواد پلازمینه منیلا هم د خطر سره مخ ده په سیمه کې د رایټرز خبري اژانس خبريال داسې ویل
وای د سنټر اف تایفون مانکوت از نو لونګر اون لاند It continues to pound the northern Philippines with heavy
The Mangahed طوفان مرکز اوس په مزګه کې نه دی د فلیپین شمالي برخو کې د تیزو بادونو چلیدل او د زورورو بارونو اوریدل جاری دی د مانګهډ طوفان د 2013 کال د طوفان هاینډ یادونه کوي چې 6000 کسان پکې وژل شول اوس د مانګهډ طوفان لویدیز طرف ته یعنی د هانګ کانګ او ویتنام خواته روان دی د هانګ کانګ حکومت خلکو ته ویل دی چې د بد حالت ته د تیارسي په حال کې اوسي د امریکا متحده ایالاتو د سپتمبر په 10مه د شمالي کوریا پر موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه وشته ده په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت د جمعې پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د امنیت شورا بیړنۍ غونډه ذکر غوښتي ده چې د یو شمیر غړو هیوادونو ځین ورستۍ او هڅو پر شمالي کوریا د بندیزونو عملي کېدل لپاره غورځولي او په دې برخه کې خندونه رامنځته کړي دي په بیان کې ویل شوی دي چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملي کېدو باس به د امنیت شورا د غونډې ایجنډا وي په بیان کې د کوم مشخص هیواد نوم نه دی اخیستل شوی خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی د پنځشنبه پر ورځ روسیا تورنه کړې و چې د ملګرو ملتونو خپلواک راپور د دې لپاره بدل کړي څو له بندیزونو څخه د ماسکو سرغړونې پټې کړې. هیلي او نورو ډیپلوماټانو ادعا کړې ده چې روسیه پر خپلو واکو څارونکو فشار راوړی چې په راپور کې بدلونونه راولي. د پاکستان د خیبر ولسوالۍ چارواکي وایي چې په افغانستان کې د غنم اغیزمن سو خلکو لپاره پاکستاني چارواکو په تورخم کې لومړنۍ مرحله کې 2 سوه 3 غنم افغان چارواکو ته ورکړي دي. د خیبر حکومتي چارواکو مشال اړیت وویل چې افغانستان ته به ټول 24,000 غنم د شیګڼې په توګه ورکړل سي. چارواکو زیاته کړه چې پرون د شنبې په ورځ په تورخم دروازې د غنمو ورکولو پر مهال پاکستاني او افغان چارواکو ته پولي تر څنګ په یو شمېر موضوعاتو خبرې هم کړې دي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د مهاجرینو او اوسیدونکو چارو وزارت وایي د نړۍ د نورو برخو په پرتله په یونان، ترکیه او اندونزیا کې د مشت افغان مهاجرینو ستونزې ډېرې دي. دا شمېر افغانان د دغو درو هیوادونو څخه نورو هیوادونو ته ځي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د افغان حکومت د رسنیو په مرکز کې په بهرنیو هیوادو کې د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه خبریالانو ته د معلوماتو پر مهال وویل چې په نسبي ډول د تیرو کلونو پرتله په ایران او پاکستان کې د افغان مهاجرینو ژوند یو څه ښه شوی دی او اوس په دغه هیوادو کې په ځانګړي ډول په ایران کې ډېر افغان مهاجرینو د ښوونې او روزنې خدمتونو په ګډون یو لړ خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړی دی.
یکی از مسایل کې در اواخر اتفاق افتاد
یوه د مهمو مسلو څخه چې رامنځته شوې او لکه چې اومې ویل یوه نوې مسله ده، هغه افغانستان ته د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د هغه شمیر افغانانو د ستنېدلو او په افغانستان کې د اوسېدلو وروسته بیرته ایران ته پرته د اضافي اسنادو د ستنېدلو مسله ده. پرته دې چې د ستنېدلو پر مهال کارت باطل شي، بیرته ایران ته ستنېدلی شي.
به ایران بره
د ماجنو سرینو کوچار وزیر ویل چې دا پروګرام د سومبلی په 19 اپریل شوی او تر اوسه دغه پروګرام له لارې شاوخوا 300 افغانان له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي. ښاغلي علیمی بلخی په ایران کې د 8,000 افغان ماشومانو ته چې کورنۍ وي د اوسېدنې اسناد نه لرل د تعلیم د زمینې برابرول د ایران د لوړو زده کړو په موسسو کې پر افغانانو په ځانګړو رشتو کې د زده کړو د ترسره کولو د بندیز لرې کول او په ښوونځیو کې افغان ماشومانو ته د پیس معافول او همداشان په پاکستان کې د شاوخوا 20,000 هغو افغانانو نوملیکنه چې په دغه هیواد کې د اوسېدنې اسناد نه لرل او د دغه شمېر نیمایي ته یې د اوسېدنې د کارتون ورکول په دغه هیوادو کې د افغان مهاجرینو د ژوند د ښه کېدو په مثالونو کې یاد کړ. خو ښاغلي بلخي ویل چې په ایران، ترکیه او اندونیزیا کې د نور ټولو بهرنیو هیوادو پرتله د افغان مهاجرینو ژوند د خورا ډېرو ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. هغه د اخلاقي فساد په شمول یو شمېر مسلو یادونه وکړه چې په دغه هیوادو کې ډېره افغان مهاجرین ورسره مخ دي.
یعنی بدترین وضعیت مهاجرین ما در یک کشور ترانزیت داره.
یعنی زموږ مهاجرین په دغو دریو هیوادونو ترانزیټي هیوادونو کې تر ټولو د ډیر بد حالت سره مخ دي. کله هم اخلاقي ستونزې پیښیږي. موږ د ډیرو ناسم وضعیت په اړه اورو، خو زه نه غواړم چې د هغه وضعیت په اړه سرګند او روښانه تعبیر سرګند کړم. زور زیاتی دی، جنسي زور زیاتی دي او مختلف مسلې دي چې د هغې ترانزیټي لارې په اوږدو کې په ځانګړي ډول په هغو جزیرو کې چې د یونان پورې مربوطې دي.
یونان
هغه ویل یوازې په ترکیه کې 1,000 افغانان اوسېږي. د مهاجرینو سړیدونکو چارو وزیر یونان، ترکیه او اندونیزیا د هغه هیوادونو په توګه یاد کړل چې افغان مهاجرین وسخه نورو سلویخ شتمنو هیوادونو ته د تللو لپاره کار اخلي. سید حسین علیمی بلخی ویل چې افغان حکومت په دغو درې هیوادو کې د مهاجرینو ستونزو د هوارولو او هغوی سره د مرستې دپاره د افغانستان د سفارتونو په تشکیلاتو کې د مهاجرینو د آتشو د پرانیستلو پریکړه کړې ده. د افغانستان د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزیر په دغه خبري کانفرانس کې ترکیه ته د خپل سفر او هلته د ترکیې چارواکو سره د افغان مهاجرینو ستونزو په اړه د شو موافقو په باب هم خبرې وکړې. ویل چې افغانستان او ترکیې پریکړه کړې چې ترکیه به هیڅ یو افغان هم په دغه هیواد کې د افغانستان د سیاسي نمایندګیو د موافقې پرته افغانستان ته په زور ونه شړي. هغه ویل چې په ترکیه کې د مشتو افغان مهاجرینو ستونزو د هوارولو لپاره دواړه هیوادو د یوې کمیټې په جوړولو هم موافقه کړې ده. ښاغلي بلخي ویل چې دغه کمیټه به په ترکیه کې د مشتو افغان مهاجرینو ستونزې څېړي او د ترکیې حکومت سره پرې سلا مشورې کوي او د حل لار به ورته لټوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د ملګر ملتونو د مهاجرو ادارې خبرداري ورکړی دی. نقد پیسې ورسره مخ په خلاصېدو دی چې د سوریې د میلیونو مهاجرو سره د ژوند په ژغورلو او دننه په هیواد کې د بې ځایي سوو کسانو سره مرسته وکړي چې په بېسارې بدو شرایطو کې ژوند کوي. خبریالی لیزه شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي 270 میلیون ډالرو ته د کال تر پای پورې عاجل ضرورت لرو. دغه اداره وایي په دې سره به په میلیونو هغو بېوزلو خلکو سره چې د جنګ ځپلې سوریه په بهر او دننه کې ژوند کوي په راتلونکي ژمي کې مرسته وشي. یو این ایچ سی آر د سوریې د څه باندې 15.6 میلیونو مهاجرو غم خوري چې نږدې نیمایي ماشومان دي. په ګاونډیو ملکونو ترکیې، لبنان، اردن، عراق او مصر کې اوسیږي. دغه اداره خبرداری ورکوي بې له مالي مرستې نه به دغه مهاجر د روغتیایي خدمتونو یا تعلیم و تربیه نه بې برخې شي. یو این ایچ سی آر وایي د دغو مهاجرو ډیر به یې په اصطلاح منفي کارونو ته لاس واچوي چې په دې کې جنسي استثمار، په ماشومانو باندې کار کول او په زور په واړه عمر کې ودونه کول شامل دي. د دغو ضروري پیسو زیاته برخه به د سوریې په مهاجرو باندې ولګول شي. یو این ایچ سی آر نطاق بابر بلوچ وایي دننه په سوریې کې بې ځای شوو خلکو سره به د 73 میلیونو ډالرو مرسته وشي چې بې ساره ضرورت ورته لري. بلوچ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Hundreds of thousands of people have been displaced since the start of the year, and many now rely on humanitarian support to meet basic daily needs. Additional funding would allow UNHCR to rapidly scale up activities across key sectors, such as protection, shelter, and the provision of basic aid, helping up to 1.8 million.
په سلګونو زره خلک د کال له پای نه را په دې خوا بې ځای شوي دي او ډېر یې اوس په بشري مرستو متکي دي چې خپل ورځني اساسي ضرورتونه ورباندې پوره کړي. اضافي بودجه به یو این ایچ سی آر په دې قادره کې چې د ژغورنې، سرپناه او د اساسي مرستو په شان د مهمو سکټرونو باندې ولګوي. د 1.2 میلیونو خلکو سره مرسته کوي. یو این ایچ سی آر د روان کال په سر کې تقریبا د 2 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې وه چې په سوریې کې ورباندې خپلې بشري مرستې او د 2013 کال لپاره د ژغورنې عملیات ورباندې پر مخ بوځي. یوازې 1.5% ضرورت یې ورباندې پوره شوی دی. یو این ایچ سی آر وایي د کال تر پای پورې 270 میلیونو ډالرو ته ضرورت دی چې دا د روان کال د ټولې غوښتنې یوه وړه برخه ده. دغه اداره وایي دا به په ډیرو حادو او مهمو ضرورتونو باندې ولګول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، د دې رپورټ څخه وروسته په امریکا کې د فلورانس د سمندري طوفان په باره کې هم رپورټ لرو، خو اوس پام کړئ دې رپورټ ته. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون وایي د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشرانو د نیولو لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د حکم صادرول غیر قانوني عمل دی. دغه کمیسون وایي چې د پاکستان اساسي قانون د هیواد ټولو اتباعو ته د غونډې جوړولو او د بیان د ازادي حق ورکوي. نور تفصیل د امریکا جاغ د ډیوی رادیو د همکار ارشد حسین پر رپورټ کې واوري.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پختونخوا د انتظامی لاړخه د پختون ژغورنې غورزنګ د مشرانو پر ضد مقدمه درج کول او د هغوی د گرفتارولو په معاملہ اندېښنا سرګند کړي او ویلي دي چې د هیواد اساسي قانون هر وګړي او تنظیم ته د جلسې جلوسونو کولو او د رائے د اظهار حق ورکوي او باید چې د غورزنګ د مشرانو پر ضد عدالت کې د چالان پیش کېدو نه وړاندې دي د هغوی د گرفتارۍ نه ډډه وکړي شي. د خیبر پختونخوا د سوابې پولیسو د اگست په 12مه نیټه هم سوابې کې د پختون ژغورنې د غورزنګ د مشرانو له اړخه یو جلسه کې د پولیس په قول د کرکې نډک او راپارونکو تقریرونو کولو په سر د هغوی په ضد مقدمه درج کړي او د هغوی د نیولو وارنټې هم جاری کړي دي. په دې اړه د هیواد د بشري حقونو خپلواکه سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان خپل عکس العمل کې ویلي چې د هیواد اساسي قانون هر وګړي او تنظیم ته د رائے د اظهار او د سیاسي کولو او د ریاست نه د خپل حقوقو د غختلو حق ورکوي. د ډیو ریډیو سره په دې حق له د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن چیرمن ډاکټر مهدی حسن وای هر یو وګړي او ټولګي ته حق تر لاسه دي چې هغه د خپل سوچ مطابق د حکومت نه مطالبه او یا شکایت وکړي.
مقدمہ درج ہوا ہے فرض کیجیے ان کے خلاف، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پہ اس کا چالان پیش کیا جائے عدالت پہ اور ان کو ایسے ہی بغیر چالان پیش کیے گرفتار نہ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ پہ انہوں نے رٹ کی ہوئی ہے تو یہ معاملہ تو سب جوڈس ہے، اس پہ حکومت کو کوئی اقدام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے سب جوڈس معاملے پہ جب تک ہائی کورٹ فیصلہ نہ کر دے.
ہوائی کد پختون ژغورنې غورزنګ د مشرانو پر ضد مقدمه درج کړی شوی وی نو باید چې په سمدستي ډول دی انتظامیه عدالت کې چالان پیش کړي او هغوی د چالان پیش کولو بغیر گرفتار نه کړی شي. او بل خبره دا ده که هغوی په های کورټ کې رټ کړی وی نو بیا دا معاملہ په عدالت کې ده او تر څو چې های کورټ څه فیصله نه وکړي نو حکومت د هغوی پر ضد د هیڅ یو اقدام حق نه لري. د پختون ژغورنې د غورزنګ مشران د خیبر پختونخوا د سوابې ضلع د انتظامی دغه مقدمه او په دغه مقدمه کې ورکړی شوی تورونه بی بنیاد ګرځوي او د غورزنګ مشر او د پارلمان غړی محسن داول دا د حکومت لخوا په هغوی د دباو اچولو یو شاطرانه چال بلی او وایي چې د گرفتاری د وارن مخبه د هیواد د قانون لاندې کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پاکستان کې د پښتنو د حقونو د تحفظ لپاره کار کوي خو په دغه غورزنګ ټکونه کیږي چې هغه په ریاستي ادارو لکه پوز د پښتنو د بشري حقونو د سرغړونو او د هغوی د قانون د بالا د وجلو تورونه لګوي. د بشري حقونو د سازمان مشر ډاکټر مهدی حسن بیا وای پښتنو ته د ریاست دننه د خپل جایز غوښتنو او سیاسي فعالیتونو حق نه ورکول به د ریاست لپاره خطرناک پای ولري.
خطرناک ہیں اور جن کو بیل نہیں مل رہی اور کوئی الزام بھی نہیں بتایا گیا ان کی کمپلینٹ آپ ہیومن رائٹس کمیشن کے کمپلینٹ سیل میں بھیج دیجیے.
دا با خطرناک پای ولری او دا غورزنگ هغه ولګری چې د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي د قانون لاندې نیولې شوې دي او د عدالت لخوا ورته ضمانت نه ورکړی کیږي هغه کولی شي چې خپل لیکل شکایت د ایچ آر سی پی سره جمع کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران د یوې مودې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د اغیزمند شو پښتنو د هغوی په جبري توګه د بیدرکه او د عدالت نه بالا د وجنو او گرفتارو پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې مظاهره او جلسې جلوسونه کوي او د غورزنګ مشران ادعا کوي چې په تیره یو لسیزه کې یوازې د فاټان 2000 پښتانه بیدرکه کړی شوی دی.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د فلورانس سمندري طوفان چې د جمعې په ورځ د امریکا د شمالي کورولینا ایالت ساحلي برخو ته په پراخه کچه تباهي رامنځته کړه، پرون د شنبې په ورځ د جنوبي کورولینا د ایالت پر لور روان سو. د بلې خوا د فلیپین په جنوبي ټاپو لوزان کې هم پرون یو غټ سمندري طوفان ډېرې تباهۍ رامنځته کړې. د امریکا ژغ د خبریالانو میګن ډوزور او فرن رابینسن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولی.
په داسې حال کې چې د فلورنس حروي طوفان نن د شنبې په ورځ د امریکې د جنوبي ساحلونو په لورې په پوره سرعت د حرکت په حال کې دی، د شمالي کارولاینا ایالت په ساحلي ښارګوټو کې تقریبا 1 میلیون خلک له برېښنا نه محروم کړي، کورونو ته اوبه نه وتلي دي او چارواکو نن د شمالي کارولاینا په جنوبي ختیځ او د جنوبي کارولاینا ایالت په شمالي ختیځو برخو کې د تورنډو یا توپانی غلغلی د راتګ خبرداري هم
ورکړه.
دا د شمالي کارولاینا د ایالت د گورنر روی کاپر غوږو چې د توپان د تباهۍ د مناظرو لیدو وروسته وینا کوله. د گورنر کاپر په وینا د فلورنس سمندري طوفان داسې یو نابلد شوی خونکار دی چې بسته بسته آبادی نابوده کولی شي. دا سمندري طوفان چې په لومړي سر کې قوت 3 درجو د اتلانتیک د سمندر له ګرمو اوبو نه د تیرېدو وروسته کله چې د امریکا ختیز و ساحلون تنان جوش و قوتی وی درجه تا راکم شو په یو ساعت کې د اتیا کیلومتر پر رفتار تون جاکړ سره ملګریو چې د کورونو چتونې والو زول او غټ غټ ونې له بخاره چپا کړې دومره لوړې څپې راپورته شوې چې یو زیات شمېر کورونه لاندې کړل. د شمالي کارولاینا ایالت د مرکز ویلمټن پولیسو امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه د 5 کسانو د مرګ په باب ورته اطلاع رسیدلې ده. یو واتیا کلن سړی هغه وخت ولوید او مړ شو چې غوښتلې د خپلو دوو سپیانو احوال واخلي. په سلګونو خلک چې په کورونو کې بندو د عاجلو خدماتو کارکوونکو او د ساحلي ګارډ عسکرو ژغورلي دي. د امریکا د توپانونو د ملي مرکز د شمالي کارولاینا ایالت په ځینو برخو کې د 100 سانتي متره باران د ورخ اټکل کړی دی. له بلې خوا د ټایفون مینګهوټ په نوم تباه کوونکي سمندري طوفان د فلیپین د لوزان په ټاپو کې زخته زیاته تباهي رامنځته کړې. 4 میلیونه خلک د طوفان له رارسېدو نه مخکې له خپلو کورونو نه وتلي وو. د سخت باران له کبله په ځینو ځایونو کې ځمکه ښویدلې. د دې طوفان قطر 9 کیلومتره او په یو ساعت کې د 200 کیلومترو پر رفتار جاکړو سره ملګری وو. د موسم د ماهرانو د اټکل له مخې د مینګهوټ سمندري طوفان چې زور یې اوس کم شوی د دوشنبه په ورځ به د هانګ کانګ او د چین جنوبي ساحلي برخې وځپي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، ریزش یا زکام څه ډول ناروغي ده او دا ناروغي د یو انسان څخه و بل انسان ته په څه وخت کې انتقالېدای شي؟ موږ په دې باره کې د اندرا ګاندي د روغتون د رئیس پروفیسر نورالحق یوسفزی سره لنډه مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
تاسو ډېر مهم نقطې ته اشاره وکړه. ریزش یو ساري ویروسي ناروغي.
بله بله.
ساري په دې معنا چې دا د یو شخص نه بل شخص ته سرایت کوي او د یو شخص نه بل شخص ته ځي. او دا د هوایي قطراتو په واسطه او د مستقیم تماس په واسطه کېدای شي چې د یو شخص نه بل شخص ته انتقال شي. مثلا یو څوک ته په کور کې ریزش شو، یا لکه چې تاسو فرمایل مثلا یو ماشوم چې په کودکستان کې یا وړکتون کې ریزش وي، نو چانس ته دشته چې ډېر نور ماشومان چې په هغه وړکتون کې په صنف کې د دې سره دي په دې ناروغۍ اخته شي، یا په مکتب کې یا په ښوونځي کې. نو د ده سرایت ډېر زیات دی او د هوایي قطراتو په واسطه د ټوخي او د پرنجي په وخت کې بل شخص انتقالېږي.
محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی، زموږ اکثره خلک چې په داسې یو عادي ریزش یا زکام اخته سي، خصوصا د دوی ماشومان په ریزش او زکام اخته سي، نو دوی سمدستي ډاکټر ته بیایي. او دلته په دې ملکونو کې اکثره دغه سیستا چې ډاکټران وایي دا عادي یو وایروس دی، دا دونه خطرناک نه دی، یو ټایلنول یا یو د طبي د پاره یو دوا ورکي جوړیږي. مګر دلته سوال دا دی چې دې ناروغي څخه فرضاً څه وخت څوک و ډاکټر ته ولاړ سي، او د دې مرض واکسین هم شته چې مخکې له مخکې و ماشومانو ته یا خپل لویان واکسین واخلي؟
ډېر ښه. مهمه خبر دا ده چې په خپل ریزش لکه چې موږ مخکې ما عرض وکړ، ویروسي ناروغي ده او دا ډېر شدید سیر نه کوي.
بل
خو کله کله دغه عربان و یو اصطلاح ده په عربي کې چې په خپل دغه ریزش ته ام الامراض وایي.
ام الامراض
دلیل دا ده چې دغه ریزش ویروسي ناروغي ده، او کله چې په ویروسي ناروغي سړی اخته کیږي او په هغه د مرض په دوران کې د ته پاملرنه نه کیږي، نو زمينه نورو ناروغیو ته ډېر زر مساعد کیږي. او پرمختللي هوادو کې لکه په امریکا او جرمني او اروپا کې په مجموع کې ریښتیا هم د ناروغانو ته اصلا دوا نشته. یو اصطلاح د زمونږ په طب کې وایي چې که څوک په ریزش یا زکام اخته شي، نو که یې تداوي کړي نو یو هفته به دوام وکړي، او که تداوي نه کړي نو اووه ورځې به دوام وکړي. یعنې دواړه یو اصلا رول نه لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو یو لوړ رتبه مامور وایي اروپا موافقه کړی ده چې د مدیترانې په سمندرګي کې د مهاجرو د ژغورلو سره څنګه چلچلن وکړي. فیلیپو ګراندی وایي په ایټالیا کې د حکومتي مامورینو سره د دوو ورځو خبرو څخه وروسته اروپا ته د رستنیدونکو مهاجرو د غم خوړلو په باره کې اروپایي هیوادونه باید متحد سي. خبریالي په دې باره کې له روم څخه راپورټ رالېږلی.
د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی د ضرورت په باره کې پوره څرګند دی. هر څوک چې د مدیترانې په سمندرګي کې پیدا شي نو باید وژغورل شي. د ویل مهاجر باید د ژغورنې تر ټولو نه نږدې ځای ته ورسول شي. د په روم کې د خبرو په ترڅ کې د ایټالیې د ساحلي ساتونکو کار وستایه. ایټالی په دې وروستیو وختو کې خپل بندرونه غیر دولتي کشتیو پر مخ تړلي دي چې د مدیترانې په سمندرګي کې مهاجر ژغورل. د ایټالی د بهرنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی وویل دا به نور مهاجرو ته اجازه ورنه کړي چې د ایټالی په بندرونو کې لنګر واچوي. د له نورو اروپایي دولتونو نه وغوښتل هغو کښتیو ته اجازه ورکړي چې د دوی په بندرونو کې لنګر اچوي مهاجر پکې وي. سالوینی په تکرار وویل ایټالیا به د مهاجرو موضوع په ارتباط فشار ونه زغملی شي. ګراندی وایي که څه هم په روان کال کې د مهاجرو بهیر کم شوی دی، په سیمه کې د غیر دولتي کښتیو د عملیاتو نه موجودیت په سمندرګي کې د مهاجرو مړینه زیاته کړې ده. ده ویلې د ایټالیې د حکومت مشرانو سره خبرې وکړې او موافقه وکړه زیاتو منابعو ته ضرورت دی چې د مهاجرو په هیوادونو کې جنجالونه او د مهاجرت کولو نور علتونه له منځه یوړل شي. د زیاته کړه د ایټالیې د بهرنیو چارو د وزیر انزو ماورو سره یې د اروپایي اتحاد د راتلونکي بودیجې لپاره په ضرورت باندې زور واچوه. په دې کې مهم استراتیجیکي منابع شامل دي، د دې لپاره چې د خلکو غیر ضروري بهیر بند شوی وي. هدف ورنه د مشکلاتو په سیمو کې د وضع باثباته کول دي. ګراندی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di Dio amore.
خلک نه غواړي خپل کورونه پرېږدي یا وتښتي او یا د قاچاقبرانو لاسته ورشي. د په دې ټکې ټینګار وکړي اقتصادي امنیت برابرول ورته ډېر مهم دي، مګر دا یوازې په هغو منابعو سره لاسته راوړل کېدای شي چې هر غړی هیواد یې ورته تخصیص کړي. ګراندی بیا وایي
Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di Dio amore.
د یو میکانیزم برابرول مهم دی چې د هغې په اساس به د رارسېدونکو مهاجرو غم خوړل کېدای شي. د دوی د رارسېدلو نه وروسته ورته څه پیښیږي او دغه میکانیزم باید د اروپایي هیوادونو سره شریک شي. ده وویل دا ممکن نه ده چې د کښتۍ په کښتۍ له مخې چلچلند ورسره وشي، په داسې حال کې په دې وروستیو وختو کې داسې کېدل. ګراندی وویل اکثر مهاجر د ستونزو له سیمو نه تښتي، ګاونډیو هیوادونو ته ځانونه رسوي، مګر اکثره دغه هیوادونه منابع نه لري چې بشري مرستې ورسره وکړي. ځکه نو د زیاته کړه ترانزیت هیوادونه خپلې موسسې بیا تقویه کوي چې د مهاجرو د بهیر سره چلچلند وکړي. د څرګنده کړه په اوس وخت کې ډیر پیچلی او خطرناک ترانزیټي هیواد لیبیا ده چې په تاوتریخوالي بدل شوی دی. ګراندی بیا وایي
کی ای مافیوسو نون ویوی دا کریستیانو پرکه بستمیا کون لا ویتا ایل نومه د دیو اموره.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا IOM سره UNHCR په لیبیا کې حضور لري او د ویل ځکه په لیبیا کې ګڼ شمېر مهاجر دي. په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي. ډیر د توقیف په مرکزونو کې کوټه قلف شوي دي. شرایط یې ډیر خراب او د منلو وړ نه دي. ګراندی ویلې ملګري ملتونه په دې کار کوي د بېوزلو خلکو د مهاجرو بیرته د لیږلو سازمانونو او د بشري دهلیزونو سره مرسته باید وشي، ځکه نو ښایي دوی بل داسې ځای پیدا کړي چې هلته وژغورل شي. لیکن د زیاته کړه دغه چینلونه باید چټک کړی شي او دغه کوشونه باید دوام ومومي چې په لیبیا کې دغه جنجال پای ته ورسي.
قدرمنو اوریدونکو، زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.